ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ کدا جگره را دلون که ارزو که دوام عمومی اون خی افغانستان تا دکدوال د جوپو خوزیدو شایدان اوسو چله بعد مرغه افغانستان با قطعا د کربتوب توان و نلری هیلمن یو چه دا جگره پای تا ورسیجی.
په ایران کې د اسرایلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو، زورولو او افغانستان ته یې د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته یې هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه، تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته ولارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلمه میاست کې رسنیو ته ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
اسرائیلو تیره شپه پر ایران باندې خپل پراخ بریدونه پیل کړی دي او د اسرائیلو صدر اعظم ویلي تر هغه به دا بریدونه دوام پیدا کړي چې د دې خبره له ایران ورته متوجه تهدیدونه نوي خونځا شوي. د ایران د پوځي مشرتابه لویه برخه په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. لا غیر د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو جګپوړی مشر عمومي قمندان حسین سلامی، ځمکنی قمندان او همدارنګ ګڼ نور چارواکي وژل شوي دي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مشر اسماعیل خانی په ارتباط لا تر اوسه څرګندونی او راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د هغه په اړه هیڅ رپورت نشته چې ژوند دی که وژل شوی دی. د ایران رهبر علی خامنه‌ای بیا د سخت انتقام خبره کړې ده. د په ایران باندې او د ایران په ګڼو تاسیساتو باندې د اسرائیلو د برید په ارتباط باندې سلطان محمد سرور له کارپو ښاغلي ډاکټر عبیدالله برهانی سره مرکه کړې ده.
اسرائیلو ولې یو ناڅاپي برید وکړ او وایي چې دا برید واردمه خدای په ایران؟
ناڅاپه که په دې معنا یې واخلي چې عام خلک نو خبر نو دا بېله مسله ده، اما د برید خبره خو د 40 کالو نه راپازې خواته وه او د برید ډېرو وخت نه خپله اسرائیلو غوښتل چې یو طرف د اپلیدو کې همېشه دپاره د امریکا متحده ایالات د دې معنی ګرځېده او امریکا متحده ایالات کوشش تر اخره حده پورې کاوه چې مسائل د خطرو د میز له لارې نه حل و فصل کړی شي، اما د ایران فقط د وخت ضایع کېدو لپاره یا د وخت د اخیستلو لپاره د دې نه کار اخیسته و هغه څه چې باید ترسره شوي وای ترسره نکړل، بلکې دغه څو مذاکرات چې وشو کوم تقریبا ډېر بې نتیجې وو، ځکه چې ډېر هغه څه وو چې دوی غوښتل چې مذاکراتو کې امریکا او نړۍ بوخته کړي او دوی هماغه خپلو اهدافو ته لاسرسی ورسوي. دا هغه څه وو چې د اسرائیلو یې ورته زړه تنګ کړ. یو بل د اسرائیلو خپل داخلي مشکلات هم دي، ولو که په دې مسله کې په امریکا متحده ایالات تر اخره حده پورې ورسره ولاړه نه وه، اوس هم د امریکا متحده ایالات مستقیما د دې سره کوم دغه نه لرو، د تړاو نه لري په دې کې په دې برخه کې. اما د نتانیاهو مسله داخلي مسایلو په اړه باندې او د په دې مذاکراتو نه د نهیلۍ په اساس باندې او ټوله منطقه هم د ایران د هغه څه نه چې په دې منطقه کې عباسي جګړې مخ په وړاندې ویلې ټول ترې تنګ شوي وو. اوس که تاسو ورته ګورئ د ایران
ډاکټر صاحب
هیڅوک ورسره کوم خواخوږي نه ښایي.
ډاکټر صاحب، د دغه برید نه تقریبا څو ساعته مخکې ولسمشر ټرمپ سپینه ماڼۍ کې وویل چې د برید احتمال شته، خو دوی ترجیح ورکوي چې ایران سره مسائل له ډیپلوماتیک لارې حل کړي، او دوی هم ویلي وو چې غوره به دا ګڼي چې تر څو چې فرصت وي توافق ته د رسیدو لپاره کار تر واخیستل سي او اسرائیل لاس په کار نه سي چې خبره ورانه نه شي. نو ځکه ویل کېږي چې برید د ناڅاپي وو، ډېرو ته د توقع نه خارج وو.
تقریبا تحرکات و منطقه کی بالکل واضح، حتی ایران هم پرده باندې پوهیده چې دغه نن سبا کې دا مسله ترسره کیږي. او دو نوی نکته هم داوی چې یو د دوی هغه څه وو چې رښتیا هم ترامپ یا د امریکا متحده نه غوښته چې په دغه شکل باندې تمامه شي، لکه هغوی غوښتل چې هغه څه چې په 2003 کې تقریبا د عراق په اتومي مسایلو کې مسله باندې تمام شو، بیا حالت شو، دوی نه غوښتل چې دغه سیناریو بیا تکرار کړی شي. اما متاسفانه چې ایران د حزب الله یې نیولی دی، د نورو مریشو د منځه وړلو لپاره وروسته هم دی دا تقریبا دغه نکړه کوم درس دی وانهکسته. بیا هغه تفاهمات چې په دې سیمه کې د سیمې لوبغاړو سره دي، په دې کې هم د اوکراین موضوع ده چې امریکا متحده ایالات د سیمه ییزې نور لوبغاړي هم پکې شریک دي. دلته د منطقې نور تفاهمات به کېدی شي چې شوي وي، چې دا ځکه زه وایم چې دا د یو ناڅاپي مسله نه ده، او دا کوم برید چې په دغه کل او حجم باندې وشو دا یو مرحله یي هم نه دی، دا ډېر د مخکې نه ورته تیاری شوی دی، څو مرحلو باندې وشو او روان هم دی لا تر اوسه پورې.
مننه مننه ډاکټر صاحب. احتمال شته چې ایران په انتقامي برید لاس پورې کړي، که دغه سه بریدونه او متقابل بریدونه وي، منځنۍ ختیځ چیرته روان دی، په کوم لوري؟
اگر که زه عسکری امنیتی دغه شاډن کنه یم، خو چې سره په دې وسانه حالات زګوري د پاکستان او د هند چې جګړه ولا لکل یو سومې تیار خو په وخت باندې وستره خنصا کړل، یا یو کار خو یې رو غورځوله. دلته خو د دوی لخوا نه یو پټاک کې هم نه دالو کېږي، نو دا څه معنی ورکړي چې دینه پسته به دا پلاتې وي چې هر څه د دوی فلج کړی کړل. کله کله ډېر طرفونه که زه وم نه وایم، ډېر طرفونه دا وایي چې د ایران پخواني مثلا په شعار او په خودبو ولاړ، اوسنۍ هم په شعار ولاړ دی. دوی د دوی به نور چېرته دغه اوسېږي چې د دوی د دفاع وکړي. هغه عراق چې دوی منځنی ختیځ کې یو څه نور دغه وکړي دا رد عمل وښي، دا ډېره مستبعده ګڼل کېږي. لکه کېدی شي چې ځینې حرکتونه وکړي دې د خاطره چې على الاقل د خپل ملت ته ځان دغه کې وښي چې والا موږ به یو څه وکړل. اما یو هغه څه دي چې د ایران ملت ته او د عربي نړۍ ته او دنیا ته دا یو شی واضح شو چې دا دغه حمله یوازې هوایي نه وه، دلته خو په ځمکني لحاظ باندې داخل کې ډېر هغه څه شوي وو چې دې ته دا تقریبا سازګاري شوې ده. یعنی دا چې په داخل کې څوک کسان دننه نه اوسېږي په دې ټولو امنیتي جهازونو کې، نو دا به څه قسم تداوک چې دومره دقیق باندې دا هر څه تمام شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
ور ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي له لسو میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې تر ټولو ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي یا درېیم ځای کې دي. دغې ادارې دا هم ویلي چې دا مهال په ټوله نړۍ کې د جګړو تاوتریخوالي او ځورونو له امله تر یو سلو دوه ویشتو میلیونو زیات خلک بې ځایه شوي چې د تېرې یوې لسیزې په پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. په افغانستان دننه د بیلابیلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه شوي د سرپناه د نشتوالي په ګډون له ګڼو نورو ستونزو شکایت لري او د مرستو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزې عزیزي په دغه راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د 10.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په درلودو سره د هغو هیوادونو په کتار کې دریم ځای لري چې ډېر کورنۍ بې ځایه سوي لري. دا راپور چې د جون په 12مه دغې ادارې په خپله ویبپاڼه خپور کړی، سودان د 14.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په لرلو سره په لومړي، سوریا د 13.5 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره په دوهم، او اوکراین بیا 8.8 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره څلورم ځای کې دی. د دې بې ځایه کېدو لاملونه جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې بلل سوي دي. په افغانستان کې د بېلابېلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه سوي له خپل ژوند او د امکاناتو له نه موجودیته شکایت کوي. دوی وایي د سرپناه په ګډون د ژوندانه لپاره له ټولو لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي قدوس چې څو موده مخکې له خپلې کورنۍ سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو له امله د کور د ویجاړېدو وروسته یې له ګوشتې ولسوالۍ د کوټ ولسوالۍ د سرکې سیمې ته کډه کړې. دغه شان د کونړ ولایت یو اوسېدونکي چې د تېر جمهوري نظام له پوځیانو دی ادا کوي چې د ټلیفون پر وسیله د ځایي زورواکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د ځورونو له امله یو بل ولایت ته کډه کولو ته اړ سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
یعنی تقریبا دسی چې د لاس ورځې مګی کی چې کجما ته یو میسي دغه وشه خو دا غي نگان زه به پزان ویری د موکه چې ماته د نمبر منځګونه رانه چې مطلب ته څه کار ورته دا دغه برانه کیږي بس مګر دې باندې ویری د ماته یو میسي څخه چې مطلب تاسو مخکې نه مرته ته دا غوې بس ما به څه ونه یم ځکه چې اوس دی وسه کنه ته وسه ورسیږي نه یز په ځان ویری د ما تاسو ورته بس خیر روان دي زه نم زموږ زموږ
یو شمیر افغانان بیا د کورنۍ توثیقوالي له امله هم بي ځای سوي دي.
نو بیا وخه خبرې هم دي چې دا اوس دا ته ملت نه غواړم چې ماته د خیر جوړې نه مې راګي خیرات په ټول کما
د خېوی ولسوالۍ نه به سودو ته بي ځای سوي سایمي. ازادي راډیو ته وویل
که مه خپل خېوه کې وې ها دې سلونو باندې تل تل پرته او دې دی واچ نه دې ځار
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دا راپور داسې وخت کې خبرېږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ په زوره زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور زیاتوي چې ډیری دغه ایستل د ناوړه سیاسي یا امنیتي شرایطو پر مهال کېږي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو لپاره وضعیت خورا کړکېچن دی. د یو ان ایچ سی آر په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر پایه په ټوله نړۍ کې 122.1 میلیونه وګړي په جبري ډول له خپلو کورونو او مینو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا راپور ښیي چې د تېر کال په پرتله د بې ځایه سویو کسانو شمېر شاوخوا 2 میلیونه زیات سوی او د تېرې یوې لسیزې په پرتله دوه برابره ډېر سوی دی. دا شمېر د تېر 2040 کال کې 120 میلیونه ښودل سوی و. راپور کې دا هم راغلي چې د تېر 2040 کال په پرتله په ټوله نړۍ کې یوازې د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه سویو آی ډی پی ایس په کچه کې 9% زیاتوالی راغلی چې په ټکو یې شمېر یې له 3.1 میلیونو اوړي.
ستاسو له پیغامونو سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول که هلمنیم چی جوڑو روخ بیاس دلمی آقا هلمن لین لحلمن که یکی و لسوالی چخان ل اسلامی امارت و ل موسساتو چخان مخوشتن داره چیز مج ولایت هلمن ولایت که یکی و لسوالی چکاریس کلی تا پدا دوا کالا کیجی چی مرستی نجراغلی دوا کالا لازیات هم کیجی چکاریس خلق دیر ستری دی او بیلاندی دی د بل یو زی گوغن او بلاندی نجلک دا چکاریس دا چی و به پر دو نیم سو متر نو نموش تواله را خطلی از زموش پا ولسوالی که داسی رو دیامه دی او سین دی زموش رو بزی بلی خواته لگیجی اول باید زموش ولسوالی عبات سیوی پا دا او ببانی او ورپسی می گوشتن داده چی مرستی نرازی زموش دا کلی خلق گیر ستری دی او دا ماشان پر جوری واس و قدرت نلری او به دو نلانی چی دا دا لس خروار خوراکه کیجی را او د دراش درې خروار څلور خروار سي نو غنم هم ګران دي په څلور سوه څلور نیم سوه غنم دي نو هغه د ته مصرف تانه جوړوي خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي هیڅ مرسته نه ورسره کیږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال احوال واخلي نو د ازادۍ راډیو څه مو غوښتنه ده زموږ میسي ته سره نشر کړي نور په خدای سپارم سلام علیکم
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په د سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري ډېر تکلیفات لري ډېر ستونزې لري همدا اوله ستونزه یې دا ده چې موږ سړک منډه سوی وو در اوس پرې کار نه دی شروع سوی نو چې څه رقم دی او شپهخانه مو منظور سوې وه بسته پاته سوې ده نو چې ولهوالم چې څنګه ده موږ غږ در وګورو چې اواز پرې ورسوئ چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک یې دی ډېر خلک مشکلات لري ډېر ستونزې لري موږ لویه ستونزه د هغه ده زموږ سړک خو زموږ شپهخانه چې را جوړه شي ستاسو څخه ډېره مننه حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامون نک هلا احترامات مکبل کی کدر منو ګللی زکون کو لمندیم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحتمند او سړي او د صحت جمع بم پتنوي یو زله به هم تاسو ټول تشرغ واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چې زمر استاد سو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی موږ تاسو بنن افغان مشهور مېرمنې وو پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات ترلاسه کړو درنو ګللی زکون کو زمر استاد سو د تیری ورځی پر لوست باندې لن تکرار کوم چې زمر استاد تیرو ورځې لوست د ملکه سرایا طرزي اړوند و موږ تاسو ملکه سرایا طرزي و پیژندل چې څوک څه ډول شخصیت وو او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو دا مو پیژندل چې ملکه سرایا طرزي نه یوازې د غازی امان الله خان مېرمن مې بلکې د دې ترڅنګ د افغان ښځو د دود کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو ګلالي ځکونکو لپاره مې د همدغه سي اتلې افغان مېرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي هیله مندم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو ځکونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کوم له تاسو ټول درنو خوږو ځکونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ اوس هم راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده ولو چې زرغونه انا څوک وه څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی ولو چې زرغونه انا څوک ده زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی و د خپل وخت یو پوها او هوښیار میرمن و. د دې لپاره دا یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې و، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا اروند بلو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو میرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډېر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډېره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول، تر څو د سلطنت په دوران کې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به همیشه نیکې سلاوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجري قمري کال د احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل، تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمي چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره 8 دیوالونه او 8 خندقونه راوګرځول شي، تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستي احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله، تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې حملې کړې وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي، تر څو وکولی سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه وروسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل، تر څو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه راوګرځوي، تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار ښار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده چې کوونکو احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار ښار وو، په کندهار ښار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچېری تاسو دغه چارزینی پیژنئ، دغه د چارزینو ساحه چې ده، د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغو حملو د راګرځولو لپاره د او درباریانو دا فیصله وکړه، تر څو اووه دیوالونه او اووه خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوی وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله، نو سمدستي کسان ولېږل تر څو احمدشاه بابا راوغواړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل، زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي، په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شې، به یوازې عزه او ته وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښتل، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خاره چې ژوند کوي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه قلا چې تا جوړه کړې ده، یعنې دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت یا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو، نور د دې قلا څخه بهر کوم کسان چې دي کوم افغانان چې کوم نور خوندي اورونه چې دي آیا ته په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ نو کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړه لوی ته باید د دشمن تر بریده پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پر راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسي ستا تر سرحدونه را تیر سي ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدي تر څو ستا تر سرحدونه را تیر سي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دي چې په 1104 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاښ په دروغو کندهار ته راورسېد او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنا شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل بری او ماتی د تقدیر په لاس کې دي مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله نو په دې باندې پوه سو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه باندني مفکرې د باندني فکرونه له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دنې خندقونه جوړ کړي وای د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړ کړله او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت جګړې ته ولاړې چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سوله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده. دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سوله نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده خو زه په دې باندې باور لرم ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده خو دومره ښکاریږي چې په 1104 هجري کال یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله دغه کومه اوازه چې و د دروغ ثابت شوله او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړه و او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون شو. نو همچنان په دې برخه کې ولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده خو دومره موږ ویل شو کله چې په دغه 1104 هجري کال کې د کندهار ښار جوړې دي نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1104 کال کې چې د کندهار نوی تهداب شو دل کې دي کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړې دي نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهي په دوران کې ده او پات شوی ده. سرنګ چې احمد شاه بابا په 1108 کال کې وفات شوی نو د دې مېرمنې وفات د 1104 او 1108 هجری کلونو ترمنځ واقع شوی دی. یعنی دغه نیټه ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1108 هجری کال کې وفات شوی دی او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1104 هجری کال کې پیښه شوې وه. نو د دوو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1105 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1108 هجري کال پر شاوخوا او پات شوې وي نو دې پیلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچیرې موږ د داسو بولو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1105 کال کې پیدا شوی دی او په 1108 کال کې وفات شوی دی. نو کچیرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو نو داس ویل سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداب په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤوف بینوا پخپل کتاب پښتنی مېرمنې یعنی پښتنی مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو، په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرقه بلل کېږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمدشاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه، لکه احمدشاه بابا چې دی. د احمدشاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه دې پښتنې مېرمنې د انا لقب ګټلی دی او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤوف بینوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي، ده په خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور وه، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کېږي او چنان دی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمدشاه بابا د بابا لقب ګټلی و، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی و او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست، هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپلو ځانو سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مو نه نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شبه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهلا و احترامات می قبول کی قدر من او درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ واس بم دنن وزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سرشیا د صحت چمې بم پتن وی درنو او ګللی زکون کو زمرا تاسو دنن وزي مضمون افغان مشهور مېرمن اروندی برات تاسو با افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو را ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځې لوسته مېرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مېرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلي افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیرې د نوي درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دغه کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې ستاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي، تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغانې مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. لولو چې بی بی زینب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بیبی د میرویس نیکه لور. زینب بیبی چې د میرویس خان هوتکی لور وه، د افغانستان د تاریخ یو له برجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور وه. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور وه، چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم شته او د هغه د اتلبلۍ او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې تر څنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنې کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپله په اولسمه میلادي پیړۍ کې په لومړنیو دورانونو کې، یعنې د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان که په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې وروزل شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنې زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم په یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې تر څنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیات یې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بی بی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول: زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بی بی د یوې ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې یې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولې دي، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوي، بلکې د دې تر څنګ همچنان زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پیژندل شوې ده. یعنې د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کېږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنې یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې وه هغه زینب بی بی وه چې د ظلم په وړاندې مقاومت کوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول: زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه په یاد په یاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بی بی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دوته یې ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي، او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله، او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړني ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل، کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بی بی د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز. زینب بی بی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد د پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بی بی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل، او همچنان د دې تر څنګ زینب بی بی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې اغیزې. زینب بی بی د یو مخکشي او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې. زینب بی بی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي، او ګڼې افغان ښځې یې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بی بی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي، او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینې. د زینب بی بی د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو تر څنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بی بی د مړینې اړوند ولو چې زینب بی بی په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ یې معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بی بی د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي، او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوې ده. هم حالته خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بی بی د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو سیرو څخه شمېرل کېږي، او یو محوري سیرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو هله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسیږئ. دا اوس مړه تاسو د نن ورځې لوست کوم چې مړه تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل او ومو پیژندل چې زینب بیبي څوک او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترازو په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو زنانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې وو. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2